پنجشنبه د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 12مه تاسو د امریکا غږ د اتصال پروګرام ګوري. په دې پروګرام کې د قشتېپی د کانال د لمړي برخې د بشپړېدو او په دې حقله د سیمې د هیوادونو پر اندېښنو خبرې کوو. په دویمه برخه کې پر تاریخي آبداتو د زلزلو پر اغیزو د میلمه سره خبرې کوو. قدرمن لیدونکو زګالیارانو رسنۍ ما پروګرام په سولندو خبرونو پیلوم. د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د هرات ولایت کې د شنبه د ورځې زلزلہ او د دغه زلزلې وروسته ټاکنونه د یو ناورین پر سر بل ناورین په توګه یاد کړي او د نړیوال ټولنې څخه افغانانو ته د مرستو د برابرولو غوښتنه کړې ده. افغانستان کې دغه سازمان د مطبوعاتو د څنګ مشر د رویټرز خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې زلزلہ ځپلو ته په محدود اندازه مرستې د مرستو رسولو چارې د ستونزو سره مخ کوي. په هرات سیمه ایز چارواکی ووایي چې په دغه ولایت کې د چهارشنبه د ورځې په زلزله کې هم یو تن مړ شوی او 150 نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د دغه شورا د څنګ د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د ماموریت دوره د یو بل کال لپاره تمدید کړه. د بشري حقوقو د څار ادارې د خوځو د څنګ مشر حیدر بار په ایکس ټولنیزې شبکې کې لیکلي چې د بشري حقوقو شورا له ځانګړي راپور ورکوونکي څخه غوښتي چې د راتلونکي کال تر جون میاشتې پورې د تو کمپالنې جلاوالی انساني کرامت د سپکاوي او د خوځو اونجونو د شړلو د سیستماتیکي پدیدې په اړه یو راپور چمتو کړي. او پر غزه د اسرایلی ځواکونو بمباري له تیر شپې تر نن سهاره روانه وه. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي چې د فلسطینیانو تلفات 1200 ته رسیدلی دي. د دې وزارت په وینا تر اوسه شاوخوا 15600 فلسطینیان ټپیان شوي هم دي. وروسته تر دې چې د شنبې ورځ حماس وسله والې ډلې پر اسرایل په زرګونو توغندي وویشتل او یو شمېر اسرایلیان یې برمته کړل، اسرایل پر غزه سخته بمباري شروع کړه. اسرائیل وایي چې د حماس وسلوالو د برید په ترڅ کې 2200 تنه په اسرائیل کې وژل شوي چې اکثره ملکیان دي. د ملګرو ملتونو په وینا په غزه کې د اسرائیلي الوتکو او توغندیو د بریدونو له امله تر اوسه تر 3,8000 څخه ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. قدرمن لیدونکو پرون چهارشنبه په هرات کې یو ځل بیا سهار وختي د هرات ولایت زلزله ولرزوله چې پکې د ځایي چارواکو په وینا یو کس مړ شوی او 150 تنه نور پکې ټپیان شوي دي. د دې خبر په هکله موږ راپور لرو. د راپور نه وروسته به د میلمنو سره خبرې وکړو.
د امریکا د متحده ایالاتو د جیولوجیکي سروې ادارې د معلوماتو لمخې د افغانستان په لویدیځ کې د چهارشنبه په ورځ سهار د ریکټر په کچه د 6.3 درجې یو بل زلزله شوې ده. د هرات ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس احمد الله متقی امریکا غوښته ویل چې د چهارشنبه د ورځې د سهار په 15:14 دقیقو د زلزلې کې چې د ګلران، انجیل او کوشکې روبات سنگي ولسوالۍ لړزولې دي، لږ تر لږه 160 کسان ټپیان شوي دي.
په دې زلزله کې موږ ځاني تاوان الحمدلله ځکه نه لرو چې موږ دلته د هرات ولسونه اکثر الاول زلزلې نه وروسته د باندې بدیږي او د کورونا د باندې گزاره کوي. داسې د کورونا د باندې نو کورونا نړیدل دي، هلته زیات شمېر کلی نړیدل دي. دیت الحمدلله صدمه تاوان نه درسېدل.
د سیمې اوسیدونکو چې د شامې د ورځې زلزلې زیات ځپلي وای چې په زلزله کې هر څه لاس ور کړی دي.
ما دم دیگه چیزی خود ندیدیم، دیدیم همه پرسیدیم کمر رفته زیر زمین. فقط تونستیم همسرم از اینجا بیرون کشیدم زنده، یک دختر کوچیک از اونجا کشیدم زنده بیرون، یک دخترم اونجا فوت کرد، یکم اونجا فوت کرده. اونجا مدرسه همین طفلکای خود بوده، کمر کلگش رفته.
هفت نفر بنادم به یک نفر موندن، دوتی به چاکای داشتم از ایران تازه بیاماده اینا کام زناش بچهاش برا دیگم به چیز اندو دارم مر بکشه دیتره.
ده هرات دا اوسیدون که وای چه پزینو کلو کلا هم جسدونه تر خاورو لاندی پاتی دین.
بعض برادرای قریای همسایگی هنوز بعض جسداشو مونده زیر خاک مونده تا بیرون نشده. فهمیدم که بعض خیمه داره بعضو نداره. من خیمه ندارم، مثلا همینجا زندگی میکنم. از زمستون سرما نمیشه اینجا تیر کنیم.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د شنبې ورځې په زلزله کې لږ تر لږه 2400 کسان وژل شوي او له 2000 زیات ټپیان دي. ډیری تلفات مېرمن او ماشومان ته اوښتي دي.
د اولې پیښې چې کوم شهیدان درلودل دا څه د پاسه تر زرو کسانو پورې موږ شهیدان لرو.
خلک په سیمه کې سخت او بیړنیو مرسته اړتیا لري. اروپایي ټولنه وایي د هرات د زلزله ځپلو سره د 3.5 میلیون یورو په ارزښت بیړنۍ مرسته وکړه.
اروپایي ټولنه به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. هغه څه چې موږ په واک کې لرو وبه یې کارو. د دې مرستو ارزښت 3.5 میلیون یورو دی چې د دې ویجاړونکو ناورین قربانیان ورته زیاته اړتیا لري.
ټولو اغیزمنو شیو کورنیو ته د سرپناه برابرول د طالبان د حکومت لپاره چې د 2020 کال په اگست کې د بیا واکمن کېدو راهیسې له نړیوالو مرستندویو سازمانونو سره خرابې اړیکې لري یوه ننګونه بلل کیږي. په هرات ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو ټولنه وایي په زلزله کې د زخمي شو کسانو درملنې هم ستونزې ایجاد کړې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
د پروګرام په دې برخه کې زلزلہ او تاریخي آبادات تر اوسه تاریخي آبادات چې لپیړیو راوتلي د څه ښکارندوی کوي او پر دغو آباداتو د زلزلو اغیز ولسونو ته په څومره بیا تمامېږي. د زلزلو د ځاني او مالی زیانونو ور اخوا نن په دې حکله بحث کوو. د افغانستان د لرغونپوهنې پخوانی رئیس نور آغا نوري صاحب دا شیبه د سکایپ له لارې په پروګرام کې راسره مل شوی دی. پروګرام ته په خیر راغلاست نوري صاحب. راځئ په هرات کې د زلزلو ځاني او مالی زیانونو ور اخوا په دې باندې وغږیږو چې تاریخي آبادات د دې نه څنګه اغیزمن کیدی شي. په هرات کې څومره تاریخي آبادات شته او په څه وضعیت کې دي، مخصوصا د دې زلزلو وروسته که په سر کې په دې حق لاره ته معلومات راکړي.
ډیر زیاته مننه چې ما ته مو په دې پروګرام کې بلنه راکړه. طبعا تاسو ته معلومه ده چې زلزلې او سیلابونه او جنګونه دا چې د یو خوانه د خلکو ژوند ته یو لوی تاوان رسي، یو لوی صدمه رسي، خلک ورسره خپل ژوند بایلي او همدارنګه اقتصادي تاوانونه لري. د دې ترڅنګ فرهنګي میراثونو ته هم دا ډېر لوی تاوانونه رسي. په افغانستان کې زلزلې دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې داسې یو ستره زلزله رامنځته شوې ده. پخوا هم داسې زلزلې راغلي دي. تاسو تېر کال ولیدل چې په 2022 کال کې پکتیکا ولایت کې هم زلزله وشوه. هلته هم ډېر تاریخي ودانۍ وې چې هلته شتون درلوده، هغه هم تخریب شو، ورسره یو ورسره په یو رقم زیانمنې شوې. او د دې نه په پخوا هم دوه څو کاله مخکې په 2016 کال کې بادغیس ولایت کې یو زلزله وشوه چې هغې سره هم یو څو تاریخي ودانۍ زیانمنې شوې. په پخوا کلونو کې په کابل کې په 1960 لسیزه کې هم یوه لویه زلزله راغلې وه چې د هغې هم موږ سره داسې شواهد موجود دي چې ډېر زیاتو لرغونو ودانۍ او تاریخي ځایونو ته تاوانونه واړول. نو په لویه کې که ووایو په ټوله کې زلزلې د انساني ژوند ته لوی خطر دی، همدارنګه فرهنګي میراثونو ته هم دا لوی تاوانونه اړولي دي چې د دې شواهد تر اوسه موږ سره شتون لري.
نوري صاحب، دغه آبادات چې اوس تاسو هم یادونه یې وکړه، په هرات ولایت کې هم تاریخي آبادات شته چې د سلګونو او ان تر زرو کلونو تاریخي سابقه لري. د زلزلو په وړاندې څومره بیا مقاومت کولی شي؟
بالکل، هرات په یو لرغونی ولایت په افغانستان کې او تقریبا اکثره ودانۍ چې موږ هغه د اسلامي دورې دي، حتی موږ سره پخوانی دورې د اسلام د مخې ودانۍ هم په هرات کې شتون لري. په ډېره زیاته پیمانه والی د اسلامي دورې، چون هرات د اسلامي هنر او فرهنګ او د تمدن یو مرکز پاتې شوی دی. بالخصوص د غزنویانو د غوریانو د دورې څخه وروسته چې کوم ودانۍ دي هلته شتون لري او په ډېر زیات تعداد کې دي. موږ سره شاوخوا 1500 نه زیاتې لرغونې ودانۍ په هرات کې ثبت و راجستر دي. د افغانستان د لرغون پیژندنې یا د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت سره دا ودانی چون پخوا جوړی شوی دی او ډیر کلونه زرونه زیات کلونه پر دې ودانی باندې اوښتي دي او دا طبعا زلزلې دي ته په مختلفو وختونو کې زیانونه هم راغلي دي. دا وسنۍ چې کومه زلزله شوې ده په دې کې هم په دې لرغونو ودانیو ته تاوانونه واوښتل، لکه تاسو چې په عکسونو کې په رسنیو کې دا ښکاره شو د عکسونه اولی چې د هرات دا تاریخي مینارونه هغه په یو رقم باندې زیانمن شوي دي. همدارنګه د سلطان حسین بایقرا مدرسې دغه مینار یو برخه زیانمنه شوې ده. البته ما په رسنیو کې دغه ولیدل، دا عکسونه همدارنګه په زندهجان ولسوالۍ یا په غوریانو ولسوالۍ کې چې کومې تاریخي ابدي یا لرغونې سیمې شتون لري هغه هم تر یو حده پورې زیانمنې شوي دي. چون دا د یو لوی زلزله وه دغه شدت یې ډېر زیات و، نو په دې اساس باندې تر یو حده پورې زیانمنې شوي دي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې موږ داسې یو رسمي امار یا دغه معلومات نه لرو چې تر څومره ودانۍ هغه زیانمنې شوي دي او تر اوسه پورې په کومو ساحو کې دغه ودانۍ شتون لري.
بله نوري صاحب، اوس که دې ته راشو چې څنګه تاریخي آبادات په زلزله کې خوندي وساتل شي، په داسې وضعیت کې معمولا تاریخي آبادات له کومو خطرونو سره دقیقا مخ دي؟
طبعا ګوري چې کله یو طبیعي آفت راځي، که هغه زلزله وي، که سیلابونه وي او که داسې نور آفتونه وي، په هغه وخت کې د خلکو یا د حکومت یا د نړیوالو ادارو لومړیتوب دا وي چې موږ انساني ژوند وژغورو یا هغوی ته یو سرپناه برابره کړو یا د هغوی د صحت په باره کې موږ توجه ډېره کړو. نو عموما فرهنګي میراثونه په لومړیتوب کې نه راځي. د نړیوالو ادارو کې هغه د ځایي خلکو وي او که د خپله د حکومتونو وي، هغه چون لومړیتوب دا وي چې موږ د خلکو ژوند د یو دغه امکانات برابر کړو. نو فرهنګي میراثونه هغه ته خلک دومره زیات توجه نه ورکوي. البته د فرهنګي میراثونو تاوان یا د منځه تلل دا یو نه جبرانیدونکی حرکت دی یا یو کړنه ده چې باید دې ته زیاته توجه ترسه ورته وشي. په هرات کې چون دغه زلزله وشوه، په دې کې زیاتې لرغونې سیمې هغه تخریب شولې. پیشنهاد دا دی یا په دې برخه کې موږ څه کولی شو چې کله زلزلې وشي یا داسې آفتونه راشي چې هغه باید څنګه موږ دغه لرغونې سیمې حفاظت کړو یا وی ساتو؟ زما په نظر باندې که چېرته په لومړي سر کې په ټول افغانستان کې یا بالخصوص که فعلاً موږ ګورو، لومړی باید یو سروې ترسره شي، یو ارزیابي ترسره شي چې څومره لرغونو ودانیو ته یا سیمو ته فعلاً تاوان رسېدلی دی او دغه تاوان په کومه کچه باندې دی. زما په نظر لومړی باید دغه کار وشي. په دویمه مرحله کې هغه باید یو هماهنګي باید رامنځته شي د نړیوالو ادارو سره، چون وخت چې کله چې دغه لرغونې ابدې تخریبیږي یا زیانمنې کېږي د زلزلې په نتیجه کې، نو دا باید عاجل د دې لپاره اقدامات وشي چې دا باید حفاظت شي. د حفاظت لپاره مختلف لارې دي. فکر کوم په افغانستان کې به تر اوسه داسې یو میکانیزم شتون ونه لري چې هغه څنګه د دې حادثو یا د زلزلو چې له منځه چې کوم تاوانونه لرغونو ودانیو ته رامنځته شوي وي څنګه ورته رسیدګي وشي. ولې کېدی چې په دې برخه کې د نړیوالو سره
دقیقا اوس پوښتنه مې هم همدا کوله نوري صاحب، چې په هرات کې د تاریخي آبداتو د خرابېدو خطر ته یونسکو چې په دې برخه کې کار کوي او پروژې لري څه غبرګون ښودلی یا داسې وایم چې نړیوال سازمانونه څه کولی شي؟
لکه څنګه چې ما ویلي، تر اوسه پورې موږ په رسنیو کې داسې کوم خبر نه دی اوریدلی چې هغې چې یونسکو یا کومې بلې نړیوالې ادارې دي په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدامات کړي وي، یا د ارزیابۍ په برخه کې یا د ترمیم په برخه کې یا د حفاظت په برخه کې چې وروسته د زلزلې نه څومره ودانۍ هغه تخریب شوي دي یا خرابې شوي دي. ولې زما وړاندیز دا دی، پیشنهاد دا دی که چېرته دغسې یو ځل د اطلاعاتو فرهنګ وزارت افغانستان یو عاجله یو هماهنګي رامنځته کړي د نړیوالو ادارو سره، د یونسکو سره، یا نور د افغانستان سره په مختلفو برخو کې کوله، حتی کېدای شي چې د سیټلایټ د لارې نه دغه سروې ترسره شي او دغه ارزیابي، ځکه چې اوس خو نن سبا امکانات شته دي که هغه څوک افغانستان ته یا هغه سیمې ته تللی هم نه شي، کېدای شي چې د سیټلایټ د لارې نه دغه ارزیابي ترسره شي او دغه زیانونه معلوم شي. او د هغې په اساس باندې ځکه چې ډېری عکسونه چې په رسنیو کې نشر شول، هغه کې په غوریانو کې یو جامع جومات دی چې هغه مخینه ډېره زیاته ده، تقریبا زر کاله یا اته سوه کاله پخوا پاتې، هغه مینارونه تخریب شوی دی هم دسی پس نور مینار اکسونه معمولی دل چه آغا اکثر تخریب شوی دی حتی ده جمعی جمعات ده گرات خپل ده کاب جمعی جمعات آقین خوابی را برزی دلی دی هم دسی نور ودانی تخریب شوی دی
نوری سر وست خو تاسو ده ارزیابی خبره وکره ده سروی خبره چه پدی برخه که باید وشی ده خو وقت نیسی ده فتن سفکر کوی دسی ویلکی چه په هرات که زینی تاریخی عبدات تخریب شوی هم دی و لکه سنگ چه تاسو هم ورده اشاره وکره ده فتن ستاسو په نظر که چه هموس هم ورندیز درلوده مرکزی حکومت سه کولی شی دوی فکر کوی چه دغه مساله با ده فتن وشی کولی چه مدیریت کی ده دیل پاره چه ده ورانیدو مخی ونی ولشی
زما دلته بیا باید ووایم چې عاجل که چېرته پخپله باندې د افغانانو یو تخنیکي ټیم تا باندې هلته کسان شتون لري یو تخنیکي ټیم د مختلفو ادارو دا جوړ شي او دا لاړ شي دغه سیمې چې فعلا خپله د هرات کار دی یا دغه ولسوالۍ چې فعلا تخریب شوي دي د زلزلو د په وجه باندې دلته لاړ شي او دغه یو سروې ترسره کړي او دوی دغه ارقام راټول کړي او دغه ارقام د نړیوالو سره شریک شي او په دې برخه کې باید کومک وغوښتل شي. زه فکر کوم چې په اقتصادي لحاظ کې وویل مالي لحاظ باندې به هم شاید دا توانایي خپله دولت ونه لري په افغانستان کې چې هغه عاجل دغه لرغونې سیمې چې تخریب شوي دي یا خراب شوي دي بېرته ورغوي او یا هم د تخنیکي لحاظ نه هم شاید چې دومره امکانات نه لري ولی کېدای شي چې عاجل دوی یو ټیم لاړ شي او هلته سروې وکړي او دغه ارقام راغوړي نړیوالو سره نشر شي شریک شي چې هداغې په اساس باندې بیا هغه اقدامات چې ضروري دي باید هغه ترسره شي.
ډیر مننه کوم د افغانستان د لرغون پوهنې پخوانی رئیس نور آغا نوري صاحب کور مو ودان په خیر اوسئ. زمالیدونکو او سم راځو د پروګرام دویم برخه ته. طالبان وایي چې د قشتېپې د کانال جوړول او د امو سیند له اوبو څخه افغانستان د استفاده یعنی د استفادی حق لري. یو سلو اته کیلومترو په اوږدوالي کې د قشتېپې کانال د لومړي فاز د جوړېدو چارې بشپړې او د دویم برخه کار پیل شوی دی. د دې کانال دویمه برخه 15 کیلومترو اوږدوالی لري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنیفي په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په دې کانال په جوړولو ګاونډیان هیڅ اندېښنه ونه لري. هغه وویل چې حکومت یې د امو د سیند په اوبو کې د ګاونډیانو حق ته درناوی لري. قدم لیدونکو د قشتېپې د کانال د لومړی برخه د کار د بشپړېدو پر مسلې باندې او د سیمې د هیوادونو پر اندېښنو باندې د پروګرام د ملمنو سره خبرې کوم. شدا شبه د سکایپ له لارې سره مل دي دوبو او حقوقي چارو څېړونکي نجیب وقافین صاحب او همداشان په مسکو کې پخوانی ډیپلومات غوث جان باز صاحب. تاسو دواړو قدر من ملمنو ته په پروګرام کې خراغ لاس وایم. رازی فهم صاحب پیل بل تاسو که چه ده کشتیپی به حق لبحثون بیا پورتشیدی ده دی پروژی ده کار لمره برخه طالبان وی چه خلاصه شوی استاسو پا آن لتخنیکی ارخه ده دی پروژی کار سمره پراون لدی.
من عرض سلام دارم خدمت شما بیننده های برنامه و آقای جانباز. قرار به این بوده که پروژه کانال قشتیپه در سه مرحله اجرا شود. مرحله اولش از نقطه اتصال کانال با دریای آمو شروع می شود تا دولت آباد ادامه پیدا می کند که 108 کیلومتر طول دارد. مرحله دومش از دولت آباد شروع می شود تا انخوی فاریاب ادامه پیدا می کند که 177 کیلومتر طول دارد. و مرحله سومش مرحله است که آب کانال بین ولایات و ولسوالی ها تقسیم شده و آب به مزرعه انتقال پیدا بکنند. به اساس گزارش هایی که از طریق رسانه ها به نشر رسید مرحله گفته شد که دیروز طی مراسم مرحله اول کانال ختم فعالیتش اعلان شد و همچنان مرحله دومش افتتاح شد. این موضوع یک مقدار نگرانی های ایجاد کرده، هم از لحاظ زیست محیطی هم از لحاظ سیاسی.
بله،
از لحاظ زیست محیطی به خاطر که گفته میشه مرحله اولش کارش پایان نیافته. آبی که شما در کانال میبینین آبی نیست که از دریای آمو وارد کانال شده باشه، این آبی است که از کف دریا جوشیده و کانال پر کرده و این آب شور است، آب حتی گفته میشه که ترش است، غیر قابل استفاده است در زراعت. این نشان میده که در تطبیق مرحله اول کار مشکلاتی وجود داشته. سرچشمه های آب باید بسته میشد. اگر قرار باشه که به این شکل آب وارد کانال شوه، آب شور با آب شیرین، آب ترش با آب شیرین مخلوط شوه، کیفیت آب شیرین هم خراب میکنه. نه تنها که این آب قابل استفاده در زراعت نیست، این آب یک فاجعه محیط زیستی را خلق میکنه. تمام خاک منطقه را، زمینای زراعتی منطقه را شور میکنه و غیر قابل کشت میسازه. و همچنان گفته میشه که هنوز کار سربند از این کانال به پایان نرسیده و مشکلات تخنیکی و فنی وجود داره. حتی دیروز آقای فاروق اعظم
سردم فنی او تخنیکی سنزی فهم سیب که لنگ رو تا اشاره هم بلاره.
بله، آقای فاروق اعظم دیروز بازدید داشته از کانال، از سربند و از کل جریان کانال. پس از بازدید خود اونا در فیسبوک خود نوشتهایی داشتند. اونا به صراحت اشاره کردند به این مشکل آب شوری که کانال پر کرده. گفتن سرچشمه ها باید خشک شود. بنابراین یک مشکل تخنیکی همی است که این سرچشمه ها هنوز جوشان است. دیگه ای که از لحاظ تخنیکی گفته میشه که برآوردهای اولیه در مورد سربند کانال که یک پروژه بسیار فنی و تخنیکی و حساس است بسیار دقیق نبوده و همون برآوردهای اولیه که کرده با چیزی که در میدان دیده میشه انطباق نداره. به اون خاطر است که یک سکتگی ایجاد شده، هنوز کار به پایان نرسیده، هنوز کانال به دریای آمو وصل نشده و آب آمو وارد کانال نشده.
مننه کم فهیم صاحب. تاستا برتا را گرزم جانباز صاحب، کسه هم ده دی پروژه ده پیل نه ده سیمی ودنو اندیخنی در لودلی وزداده تخنیکی سنزی هم فهیم صاحب ویی چه لری خو گوارن چه مخیل دینه چه دیتا ورشو چه آیا دا پروژه با بالاخره عملی شی او کنه. استاسو نظر پا دی باندی ولرم چه ده دی پروژه ده پیل نه و ده تکمیلی دونه ده سیمی ودنو اندیخنی در لودلی ده اندیخنی ولی موجوده وی آیا دا فکر کردی چه سیاسی بوده در لوده که نور موضوعات همشته؟
اگر من اگر این رسانی توست سلام رئیس نجیب آقا فهیم تو سلام بی خوشحالم چه مسلکی کس بدل ایدر مرمد از مغاستاس و اپنی دیر مهم موضوع خبری کری ام دار از افتر من طول و افغانان تا زوار خوفیدی سرگنده کم دیر لو طبیعی آفات غمیز شده مختش شده به حیرات که طول افغانان تا تسلیت او زوار خوفیدی سرگنده هم بار هم رازم ستاس پختنی برم. گوری دلتا خو دو خبری دی، یو خدا چه دو اوبو مسئله ده، دو اوبو مسئله پا دا اوسنه پیری که او پراتلون که لکتر لگه یا بلا پیری که هم با دا با دیر مهم مسئله اوسی دی پا طول دنیا که نه وازی پا افغانستان که یا پا دا هم منطقه که چو هیوادون دی چه اروی ریفتیا سر هم دیر و سخت و دو اوبو نشتون سر یا کموالی سر مخامخ دی چه یا دا اوزبکستان دی او بل لکز مشمالی گوان دی او بل هم ترکمنستان دی. دلته وبا کمی دی پیشکا او دوی حالا کما یا سلسلن نگرانیگانی تشویشونه که دیشه چه درک وار روسی گی خو همیشه در منال وار نگی همه تا چه ارتباط نسی در آمو دریا اوبو تا منگم در دری اوبو یا در دری دریا پا ارتباط لکه دوا حقوقي منبي د سندونو لرو چې یو قرارداد د زمونږ د پوخاني شوروي اتحاد سره د 1955 کال او بل قرارداد د 1953 کال چې د دا قراردادونو په ترڅ کې هغه کوم حقوقي وضعیت چې دی د دغه دریا په حق تسلیم شوې ده او هم باندې ترتیب د اوبو د بحر برداري هغه څرنګواله پکې هم تسلیم دي د بل خوا موږ یو بل منبع هم لرو چې هغه د ملل متحد کنوانسیونونه دي د اوبو په ترڅ کې چې د هغه مقررات په ترڅ کې مثلا زمونږه الته زمونږه برخه لکه لږه شپږ فیصده ټاکل شوې ده مثلا د ازبکستان 8 فیصده ټاکل شوې ده د ترکمنستان 2 فیصده ټاکل شوې ده او د تاجکستان پکې ډیره لویه برخه لري چې تقریبا الته د هغوی څلور فیصده دی بس کې شوې ده په دې ترتیب موږ په دغه ټول تاریخ کې د دې اوبو نه په اندازې د یو مثقال هم استفاده نه ده کړې په داسې چې موږ غواړی دی ودا لکه ازبکستان څنګه د افلاس خو ساس پیدا ده لکه ازبکستان د شپږو نه تر اته واتر پمپونه ترلیږي د امدا اوبو د تشولو لپاره د بل په دې کڅلور نو کانالونه لګولې دي او اقوا د امو کې هغه د قراقوم مثلا کانال خو پیل شو ترکمنستان د امدا اوبو نه جوړ کړی دی او ټول کارونه په دې اوبو د دې اوبو د طریقه خړوبکی نو په دې ترتیب دلته څو مسلې لري البته چې موږ منحس دولت د افغانستان په آینده کې یا په اوسنۍ شرایطو کې هغه زموږ اختلاف طالبانو سره سیاسي پیاوخوا اما د افغانستان ملي منافعو ته په کتو
استاسو خبرو ته په کتو جانباز صاحب ک لنډې راته وایي څه فکر کوي چې اوس دغه ناندرې چې تاسو هم ورته اشاره درلوده او د سیمې هیوادونه هم دوی ناراضه دي د دې پروژې د کار د پیل نه فکر کوي چې دغه اختلافات کولی شي چې د دې پروژې کار د خنډ سره مخ کړي
هم هو هم نه زه فکر کوم چې د زمونږ شمالي ګاونډیان لکه ازبکستان چې افغانستان سره ډېرې لویې تاریخي فرهنګي انساني اړیکې لري موږ پرې باور لرو چې په هغه مفید ډیپلوماسي کې د دواړو هیوادو په هغه مناسباتو کې چې د دواړو هیوادو پکې منافع دي زه باور لرم چې د افغانستان خلک د ازبکستان خلک او د نورو لکه تاجکستان خلک د ترکمنستان دا زمونږ نږدې ګاونډیان دي او دا مسله باید د دواړو خواوو د منافعو ته په کتو په یو نرم ډیپلوماسي او په یو د ګاونډیتوب په ښه فضا کې دا مسله ونه چې هم طبیعي دي او هم حقوقي دي د ټولو خواوو په کې مراد شي
بله مننه کوم جانباز صاحب ورورو د بس ورستیو شیبو تر رسیدو فهم صاحب کا دارته وای شي د دې پروژې موثریت بد سوي بل خبره دا چې د دې پروژې کار ویل کیږي چې 15 کاله به وخت ونیسي فکر کوي چې د دې کانال د جوړېدو چارې به په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي او دا پروژه به عملی شي
دغه شکی نیست که پروژه کانال قشت پشتی په یک پروژه ملی است در دهه 50 کارهای مقدماتی شروع شده و یکی از آرزوهای مردم افغانستان است که پروژه تطبیق شود و یک فرصت است برای که افغانستان از حق خود در آب و دریا استفاده بکنه یک فرصتی است برای اشتغال زایی بر مردم و همچنان بر رشد اقتصادی افغانستان بله بر تطبیق 5 مرحله از 3 مرحله از این کانال از این پروژه 5 سال زمان در نظر گرفته شده اما یک نگرانی من عرض کردم این بوده که بسیار یک نوع شتاب زدگی در کار دیده میشه رهبرای حاکمای موجودی افغانستان علاقمند از این هستند که بیشتر استفاده سیاسی بکنند و نگرانی این است که نشه که کیفیت کار قربانی کمیت شود ما یک پروژه را به صورت سریع و اعلان بهره برداری شه بکنیم اما بعد ها ببینیم که مشکلات چرا پروژه های مشابه در آسیای میانه مشکلات زیادی داشته یکی از مشکلاتش میتونه ضایعات بسیار زیاد آب باشه این نگرانی وجود داره که شتاب زدگی مثلا سیاسی کیفیت کار قربانی نکنه
بله دیره مننه کام دوبو او حقوقی چارو سیرون که نجیب آقا فهیم صاحب او پو مسکو که پخوانه دیپلومات غوث جان باز صاحب کور مودان استاس دو وقت نمننه کام چه مونتم را کرون بخیر و سین
مننه
ډیر خلک ملیدونکو په همدې ځای د اکسل پروګرام هم پای ته رسیدي. ساسو ملګرو څخه مننه کوم. تر بیا.